برنامه خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه د مخستان نه بجی دي ز صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ام پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت تلوی هم د دوهې پراتلونکي غونډه کې خپل ګډون رد کړی دی. د دې وزارت په خبر پانه کې راغلی چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته څرګنده کړې و چې که د دوهې پراتلونکي غونډه کې دوی د یوازینی مسؤل لوري په توګه ګډون وکړي او د افغان پلاوی او ملګرو ملتونو ترمنځ د ټولو مسئلو په اړه د واضح خبرو اترو زمینه برابره کړي، طالبانو ګډون به ګټور وي. خو د اعلامیې له مخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د دوی بې ګټې ګډون اغېزمن نه دی بللی. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتوني ګوتریش په کوربتوب په دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه سبا یکشنبه پیل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د غړو هیوادونو سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او یو شمېر افغان میرمنې هم برخه واخلي. دجاریک ویلي چې د یو همغږي منسجم او رغنده تعامل د زیاتوالي څرنګوالی د دې غونډې له هدفونو دی. هغه زیاته کړې چې په دې غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې د مفصل راپور وړاندیزونه هم په پام کې ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه د دغه راپور له مهمو سپارښتنو ده. د طالبانو حکومت ویلي په افغانستان کې د یوناما د دفتر په موجودیت کې د نوي استازي ټاکل ضروري نه دي. د محمد شفایی په نوم د یو افغان کډوال د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې. اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال وایي محمد شفایی چې د کاناډا هیواد د پناه غوښتنې کیس یې درلود، تېره ورځ ناوخته د اقتصادي ستونزو له امله ځان وژنه کړې. یو شمېر افغان کډوال چې اوس مهال په اسلام آباد کې د نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي او د اقتصادي ستونزو له امله ډېری کډوال په رواني ناروغۍ اخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال د وږي د میاشتې په لومړیو کې هم د مریم سادات په نوم یوې افغاني کډوالې ځان وژلی و. د ایران د جنوب ختیځ په یوه کلیواله سیمه کې یو کس خپل دولس خپلوان وژلي. په کرمان کې د قضایي چارو مشر ابراهیم حمیدی ایرانی رسنیو ته ویلي دې کس په کلاشینکوف پر خپل پلار، ورور او نور خپلوانو ډزې کړي. د حمیدی په وینا داسې ښکاري چې د کورنۍ اختلاف له امله دا پېښه رامنځته شوې. د غزي په خان یونس کې د ناصر په نوم روختون کې نن وروسته تر هغه ویره خپره شو چې اسرائیلي پوځیانو برید پرې وکړ. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي یو شمېر ناروغان د اکسیجن د کمبود له امله مړه شوي. دا وزارت د حماس لوري اداره کیږي. د هغې ډلې لوري چې د امریکا، متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د تراګري ډلې په توګه پیژني. د وزارت پرون ناوخته وویل د دې روغتون په منځ کې لږ تر لږه 120 ناروغان او 15 روغتیايي ډلې بند پاتې. دوی اوبه نه لري، خواړه نه لري او برېښنا یې هم قطع شوې. په وروستیو ورځو کې د ناصر روغتون شاوخوا جګړو زور اخیستی. او د کرکټ له ډګر همدا چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه د همګړې شلووریزه لوبه کوي. د سریلانکا ټیم د 128 منډو هدف ورکړی او افغان لوبډلې د هدف د رسیدو لپاره اوس په میدان کې ده. د افغانستان ټیم د دې لوبې د ګټلو لپاره په 3 بالونو کې 500 منډو ته اړتیا لري. افغان لوبډلې 111 منډې کړې او 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د همګړې په میدان کې ابراهیم زادران چې لوبډل مشر دی 50 منډې کړي ولاړ دی او کریم جنت هم 14 منډې کړي دي. خبرونه مو اوریدل، ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د دوهې د غونډې په درشل کې یو شمېر خزي وایي باید د دوی د اساسي حقونو غوښتنه وشي.
د مکتبونه تر کله پورې داسې تړلې پاتې کېږي او څه وخت بېرته موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته اوسو؟ او بل دینه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې او نجونې له ښار او بازار ټولوي په څه دلیل یې ټولوي؟
په اسلام آباد کې یو افغان کډوال د اقتصادي فشارونو او ستونزو په خاطر ځان وژلی.
15 میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشن کارانو، $500,000 ترې نه اخیستې و چې موږ ته کاناډا ته لیږو. د کاناډا د قسط سپیډ اپ ورکوو. کله چې دی متقن د خلکو پیسې ته نه وخوړلې او بیا د تلیفون ته جواب نه ورکوي ځان
د الکسی ناوالنی په ارتباط هم وروستي جزئیات درکو. د کرملین تر ټولو سرسخت منتقد چې پرون په زندان کې مړ شوی،
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغان جنو خزو بشری حقوقو لپاره امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي لمرستيال امينه محمد سره د افغان مرمنو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. رینا اميري په ایکس پان لیکلي د دوی دواړو په اند د افغان مرمنو پر وړاندې سخت تګلارې په سیمه او بهر کې د خزو حقوقو ته ګواښ ده. یو شمیر افغان مېرمنې په دې غونډه کې له خپلو استازو غواړي چې طالبان دې د دوی د حقونو د نقض له امله ځوابویونکي وګرځوي. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د قطر پلازمینه دوحه سبا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب د یوې مهمې غونډې کوربه ده، د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا اميري د دې سازمان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد سره د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه لیدلي. میرمن اميري د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دواړه په دې موافق دي چې د افغان ښځو په وړاندې سختې تګلارې په سیمه او بهر کې د ښځو حقونو ته ګواښ دي. د دوحې په غونډه کې چې د فبروري په 14مه او 19مه د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب او د یو شمیر هیوادونو د استازو په حضور کې ترسره کیږي، ټاکل شوی چې رینا اميري هم پکې ګډون وکړي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي دې غونډه کې باید د افغان میرمنو استاسي طالبان د افغان جنو او ښځو د بنسټیزو حقونو د نقضولو له امله ځوابویونکي وګرځوي. د ښوونځي په برخې شوې یوه زده کوونکې فاطمه وایي
دې نشست باید تر روی تمام مسایل افغانستان
په دې غونډه کې باید د افغانستان پر ټولو مسایلو په ځانګړې توګه د ټولو افغان میرمنو پر ستونزو بحث وشي. موږ د مشارکت حق ولرو، د تحصیل حق ولرو، د کار کولو حق ولرو، د تفریح حق ولرو او د باندې وتلو حق ولرو،
حق بیرون رفتن داشته باشیم.
گلرخ آرمل چې د طب پوهنځي محصله وه او اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته یې وویل
د مکتبونو په اړه باید پوښتنه وشي چې د مکتبونه تر کله پورې داسې تړل پاتې کیږي او څه وخت بیرته موږ ته اجازه راکوي دوی چې موږ خپل تحصیلات مخته اوسو. او بل دې نه پوښتنه وشي په دغه ناسته کې چې دغه ښځې او نجونې له ښار او بازار ټولوي، په څه دلیل یې ټولوي او د څه شي لپاره یې ټولوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ستیفن دوجاریک ویلي چې په دې غونډه کې به افغان میرمنې هم ګډون وکړي، ځکه د هغوی د غږونو اورېدل ډېر اړین دي. د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده، خو یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو حضور په دې غونډه کې غندي او د طالبانو سره د نړۍ د تعامل عادي کول بولي. د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي ادا کوي وایي
دا غونډه طالبانو ته د ستیج ورکولو او د افغانانو په ځانګړې توګه د افغان میرمنو له پامه غورځول دي.
لیوه کانا په کومه موده کې په دوحه کې دا د ملګرو ملتونو سازمان په کوربتوب دوهمه غونډه ده. په تېره غونډه کې چې د تېر کال د مې په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه و وربلل شوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې ویلي دوی د دوحې په غونډه کې پر معناداره ګډون غور کوي. یادونه ده چې طالبانو له څه باندې دوو کلونو راهیسې پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو په اړه د نړیوالو سازمان غوښتنه نه ده منلې او تل یې ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتونونه یې پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کاره راګرځول شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
ورزو. پاکستان ته هلته په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې محمد شفایی نومیږي د اقتصادي فشارونو او ستونزو په خاطر باندې ځان وژنه کړې ده. د افغان کډوالو د شورا مسؤلینو ویلي دي چې له محمد شفایی نه کمیشن کارانو د کاناډا د کیسه ویزی د چټکولو او یا د برابرولو په خاطر باندې شاوخوا $2000 اخیستي وو او هغه ته دوکه ورکړې وه. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په روان 1402 ملمریز کال کې په پاکستان کې څلورم افغان کډوال چې ځان وژنه کوي. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د محمد شفایی په نوم یو افغان کډوال پرون جمعنه وخته د اسلام آباد په بهرکو سیمه کې ځان وژنه کړې. د یاد شورا مرستیال میوان عالمی افغان ازادي رادیو ته وویل یاد افغان کډوال چې 28 کاله عمر درلود له تیرو دوو کلونو راهیسې اسلام آباد کې کډوالو او کاناډا هیواد کې د پناه اخیستنې انتظار کاوه. نوموړي د محمد شفایی د ځان وژنې د لامل په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل
د جمعې په ورځ په ماښام ځان مزنه کړې ده. دا دقیق خبره ده، تقریبا 4-5 میاشتې مخکې دنه چا پیسې اخیستې وې د کمیشن کارانو و نیم زره ډالر ترې نه اخیستي وو چې موږ ته کاناډا ته لیږو. د کاناډا د کیس سپیډ اپ ورکوو. ولې دا شل ورځې کېده چې د سره روابط قطع کړي وو د کمیشن کارانو او د بیچاره هم د خپلو فامیلي طلا خرڅه کړې وه او یا بعضې نورو دوستانو نه پیسې قرض کړې وې. دا اقتصادي مشکلات هم درلودل. کله چې دا متيقن چې د خلکو پیسې ته نه وخوړلې او د تلیفون ته جواب نه ورکوي د ځان وزنه وکړله.
دا خبر یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د اسلام آباد د پولیسو په حواله خپور کړی دی. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د معلوماتو له مخې محمد شفایی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکی او یو زوی او یو لور ترې پاتې شول. هممهاله هغه افغانان چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې لپاره پاکستان کې د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي وایي د بېوزلۍ نامعلوم برخلیک او امنیتي ستونزو له امله سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن چې ځان سروري راپیژني او په اسلام آباد کې کډوال دی ازادي راډیو ته یې وویل
کوم کسان چې کیسونه لري خو لیک زمونږ خواست دا دی چې انتظار هم تر یو حده پورې حد لري یا مونږ ته ووایي چې دونه وخته پورې تاسو انتظار ووسئ یو میاشت دوه میاشت درې میاشت نهایی یو کال یا دوه کال خلکو ته همدغه چې انتظار انتظار سره سره رواني شو.
یوه بله افغان کډواله شمله مقصودی بیا د محمد شفیع او ځینو نورو افغان کډوالو د ځان وژنې لامل رواني ستونزې بولي.
او داس یو بل پیغله و دی بیا د پساحې کې چې پنځم منزل نه ځنه خطا ک د غینا مخکې یو بل ځوانو چې ځان غرغره ک او داس نور پیخه چې موږ مثال ته شاهدان یو چې د دوه کال کې خپل مې به سر نه وشته پدې اسلام آباد کې یم او خبرې کوم دا کوم کسان چې د هغه ځنه راغلي د ټول په دغه روحي او رواني مشکلات سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې اسلام آباد کې د افغان کډوالو له ډلې د ځان وژنې دا څلورمه پیښه ده چې ترسره کیږي. تر دې مخکې په روان 1402 لمریز کال د وږي د میاشتې په لومړیو کې د مریم سادات په نوم یوې پیغلې د اسلام آباد په بیول سیمه کې له پنځم پوړ په ځان غورځولو ځان وژنه کړې وه. تر دې مخکې بیا په همدې کال په پاکستان کې دوه نورو افغان کډوالو هم ځان وژنه کړې وه. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د مریم سادات، زکریا بلوس او سایم د ځانوجنې لاملونه اقتصادي او رواني ستونزې یادې کړې وې. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې وروسته زرګونه افغانان د نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان او ایران ته کډوال شول چې هغوی د خپلې کډوالۍ لاملونه امنیتي اقتصادي ستونزې او بیکاري یاده کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وربش روسیې ته هلته د روسیې د سیاسي مهم مخالف مشر الکسی ناوالنی مړینه یوه ورځ وروسته تر دې د ویان د تایید کړ چې موسکو یې د مړینې خبر ورکړ. پرون روسیې اعلان وکړ چې ناوالنی په زندان کې مړ شوی خو تر اوسه د ناوالنی جسد د کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د ناوالنی کورنۍ ویلي چې مړی باید دوی ته وروسپاري. جزئیات په دغه رپورټ کې چې احمد شیبار جوړ کړی.
د کرملن د منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړینه د ده یوه ویاندې کیرا یارمش نن تایید کړه. دی په یوه رسمي بیان کې د ناوالنی مور لیودمیلا ته دا خبر په یوه یاداشت کې سپارلی دی. اغلی یارمش په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلی دي چې د ناوالنی جسد دې ژر تر ژره د هغه کورنۍ ته وسپارل شي. ناوالنی چې له اوږدې مودې راهیسې د فساد پر ضد مبارزه کوله او له یوې لسیزې راهیسې د روسیې عمده سیاسي مخالف و د فبروري په 14 مړ شو. د روسیې په یامالو نینیتس سیمه کې د زندان چارواکو پرون د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دې زندان په بیان کې راغلي دي چې د 28 کلن ناوالنی وضعیت د جمعې په ورځ تر پلي ګرځېدو وروسته خراب شو، بې سده شو او بیا یې سا وخته. بل لور ته ناپیژاندو ډلو هغه ګلان او ډالۍ لرې کړي دي چې د الکسی ناوالنی د درناوي لپاره د روسیې په مختلفو ښارونو کې ایښودل شوي وي. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي پکې ښکاري چې دا هڅې د پولیسو مخې ته د شپې په مهال شوي دي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې په دې ترڅ کې د OVD-INFO په نوم د بشري حقونو او رسنیو خپلواکه ډله د روسیې په مختلفو ښارونو کې د څه باندې 100 کسانو د نیولو خبر ورکوي چې دې کسانو د ناوالنی په یاد د ګلونو ګېډې ښودلې. د OVD-INFO په وینا په سن پیټرزبورګ کې 55 کسان نیول شوي دي او پولیسو د خلکو د راغونډېدو مخه نیولې ده. په نیول شویو کې د روسیې د نویا ګزیتا یو عکاس او د رش نیوز یو خبریال هم شامل دي. دې ډلې په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې 15 تنه په ناژنی نوګرود کې او 12 تنه په ماسکو کې نیول شوي دي. په ماسکو کې د نوالنی په یاد د یو شمېر کسانو د راغونډېدو مخه هم نیول شوې ده. د راپور له مخې د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې د اوو تنو نورو د نیولو خبر هم خپور شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو د کانکور یوې مسلې ته د ازموینې د چمتووالي د ځینو مرکزو مسؤلین وایي د نجونو پر زده کړو د محدودیت له امله دغه مرکزونه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او آن یو شمېر یې تړل شوي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونې وایي نړیواله ټولنه دې پر طالبانو د فشار پر راوړلو سره هغوی اړ کړي چې د نجونو او مېرمنو پر مخ د زده کړو او تحصیل ټولې دروازې پرانیزي. ملګری ملتونه به سبا دوها کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه وي چې یوه مهمه موضوع یې د ښځو او نجونو د حقونو مسئله وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، نجونې زده کوونکې د کانکور په ازموینه کې له ګډون څخه راوګرځول شوې او پوهنتونونو ته له تلو منع شوې. اوس د کانکور د چمتووالي د ځینې مرکزونو مسؤلین وایي د دوی زده کوونکې کم شوې دي او آن یو شمېر مرکزونه تړل شوي دي. په کابل کې د روفي ساينسي علومو په نوم د ښوونیز مرکز مسؤول او ښوونکي عبدالواجد راتفر ازادۍ راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون بندیز ولګید، د دوی د مرکز د کوونکي او اواید څلوېښت سلنه کم شول.
موږ په کابل کې په عادي ډول شاوخوا زر او د ژبې په موسم کې یو زر شپږ سوه زده کوونکي درلودل، خو اوس چې له موږ سره نجونې نشته د ژمي په موسم کې یوازې زر تنه زده کوونکي لرو چې په دې توګه زموږ عاید څلوېښت په سلو کې کم شوی دی. که څه هم دا زیان خورا لوی دی خو زموږ مرکز مشهور دی. تر یو ځایه مو د زیان مخه نیولې، خو په ډېرو نورو مرکزونو کې تدریسي سیستم په بشپړه توګه ګډوډ شوی.
لبلې خوا د ایمل نعمت د ساینسي او انجینری زده کړو په نوم د یو بل ښوونیز مرکز مشر ایمل نعمت ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په مرکز کې شاوخوا اویا سلنه زده کوونکي نجونې وي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو له محدودیت وروسته د دوی مرکز له اقتصادي ضرورتیا سره مخ شو او دوی اړ شول چې وي تړي. هغه وویل
بعد از اینکه نظام تغییر کرد نظام واوشت او بالاخره انجن و نسبای کولای خپل ذکر ته دوام ورکړي. زموږ ډېرې زده کوونکي نجونې وې، شاوخوا اویا سلنه، او دا زموږ لپاره خورا ستونزمن و. په موږ باندې فشار زیات و، موږ نسوای کولای د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه پوره کړو او بالاخره موږ اړ شو او خپل مرکز مو وتاړه.
هم مهاله له زده کړو یو شمېر بې برخې شوي نجونو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي. له ښوونځي څخه بې برخې شوي یوې زده کوونکي مهسا ازادۍ راډیو ته وویل
زما هدف دا و چې ښوونځی پای ته ورسوم او د کانکور چمتووالی ووایم، بیا د کابل پوهنتون ته لاره پیدا کړم او ما باید د طب پوهنځی ویلی وای ځکه چې زما ډېره علاقه وه، خو اوس مهال د طالبانو په واکمنۍ کې دا ډېره ستونزمنه او ناشونې ده. دا ډېره زړه بوږنوونکې خبره ده چې موږ نجونې یو نشو کولی خپل یوازینی ارمان چې هغه زده کړې دي پوره کړو.
د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې محصلې زهرا عادل ازادۍ راډیو ته وویل طالبان نشي کولی پر افغان ښځو او نجونو د تیر په څیر بې سوادي چې د افغان نجونو او مېرمنو غوښتنه نه ده وتپي.
موږ نه غواړو چې دا یو ځل بیا پر افغانستان او افغان نجونو وتپل شي. موږ غواړو خپل زده کړو ته دوام ورکړو او غواړو چې خپلې ټولنې ته خدمت وکړو.
د 2018 کال په اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم هغوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. دغه راز طالبانو حکومت په 2023 کال کې افغان جونې په کانکور ازموینه کې له برخې اخیستلو هم را وګرځولې. هغه بندیزونه چې د افغانستان دننه او بهر یې توند غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو لپاره د یوې کړنلارې د جوړېدو او د خپل مشر فرمان ته منتظر دي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ملګري ملتونه سبا په دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې کوربتوب کوي چې یوه مهمه موضوع د ښځو او نجونو د حقونو مسأله ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وینسټ فندو جریک مخکی ویلی و چې په دغه غونډه کې به د افغان خزو او مدني ټولنو استاذي ګډون وکړي او د افغان خزو غږ باید یاد غونډه کې واوریدل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې
ځان ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم د افغانستان دی وی مخکخه سندرغاړي مهوش په ارتباط یو راپور تاسو ته لرو تمه ده چې د میرمن مهوش په اړه باندې یو مستند فلم جوړ شي دغه فلم صدای ملت تنین در غربت یا د ملت غږ په جلاوطنۍ کې انګازه نومیږي چې لیکوال افغان دی او ډایرکټر ایرانی دی د یاد فلم ډایرکټر پټکو دغه مستند فلم په دوو میاشتو کې جوړ شي سنا کاکړ او په دې اړه باندې نور جزئیات
اونا فوق العاده مخالف بودن
یو داسې غږ چې په دیارلس سوه او شپږ څلوېښتم کال کې د افغاني موسیقۍ په نړۍ کې راڅرګند شو او له درده ډکه کیسه ورپورې تړلې ده. د ګلالۍ فریدې مهوش د ژوند د سکې دواړه اړخونه په یوه مستند سینمایي فلم کې له پنځوسو ډېر کلونه په نوي دقیقو مستند فلم کې د دې فلم لیکوال ظاهر رشید د افغانستان او ډایرکټر یې سام جوادی د ایران دی. د مهوش د ملت غږ په جلاوطنۍ کې انګازه ډایرکټر سام جوادی وایي د دې مستند فلم چمتو کولو تر اوسه شپږ کاله وخت نیولی خو په خبره یې تر دوو میاشتو پورې به بشپړ شي.
فلم نوي دقیقې دی. د جوړولو موخه یې هم واضح ده، د یوې څیرې په پرده راویستل. یا د استاد مهوش د افغانستان یوې مشهورې څیرې د نوم او سبک یو تاریخي سبک دی.
استاد مهوش چې د افغانستان یوه نامتو سندرغاړې ده د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د موسیقۍ په هنر کې د استادۍ لقب وګټو. مهوش له پنځوس کالو زیات هنري سفر وکړ. نوموړی په دري، پښتو او اردو ژبو سندرې ویلې دي. میرمن مهوش د سر په بیه سندرغاړې شوه، تر دې حده چې ځینې خاطرې اوس هم دردوي، لکه څنګه چې استاد مهوش او د هغې خاوند فاروق د دغه مستند فلم په تریلر کې ورته اشاره کړې.
هغه هنرمندان او هغه کسان چې زما سیالان وو زما عکس یې ایستلی و چې دا سندرغاړی مهوش ده، او کله چې عکس یې واخیست ویې ویل اوس څنګه منکره کېږي. فاروق یې ویوړ او بند یې کړ او زه یې
دا کیسه حقیقت دی. هغې ته یې زهر ورکړي وه چې نور مهوش په دې نړۍ کې نه وي.
ظاهراً د موسیقي هنر د استاد مهوش لپاره له زهرو څخه پاتې شویو ټپونو ته لکه مرهم و. سینماګر، سندرغاړی او د استاد مهوش یو همکار خلیل راغب د هغې د هنري ژوند په اړه داسې وویل:
یوازینی هنرمند چې د نړۍ پنځه واړو لویو وچو ته سفر کړی او د سفرونو موخه یې د افغانستان موسیقۍ معرفي کول و، او دا تر ټولو لوی افتخار دی چې هغې ترلاسه کړی او ډېرې جایزې هم ګټلي.
مهوش د ملت غږ په جلاوطنۍ کې انګازه یو انځوریز یا پورتریت مستند فلم دی چې د ډایرکټر په خبره یې پکې د نورو مستندو بڼو څخه هم کار اخیستل شوی. تیر کال په امریکا کې په یوه کنسرت کې چې د افغانستان او تاجکستان ګڼو هنرمندانو پکې ګډون کړی و، استاد مهوش د وخت عاشق شوی رازه دلته گفتنه تونی سندرې په ویلو سره خپل ګران هنر سندرو سره اوختای پامنی وکړه. استاد مهوش ته د نورو جایزو او لقبونو ترڅنګ په پنځه اویا کلنۍ کې د افغان هنرمندانو د ملي ټولنې لخوا د افغان موسیقي مور لقب هم ورکړل شو. خو اوس د مهوش د څه د پاسه نیمې پیړۍ د هڅو او ژوند کیسه مستند شوې ده، او داسې انګیرل کیږي چې د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د افغاني موسیقۍ د هنر د مخکښې میرمنې د زحمتونو د داستان بیانونکی وي.
د
ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
په داسې حال کې چې کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیلېدو ته کمې ورځې پاتې، یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو د حکومت کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې د کینول شوو نیالګیو سمه پالنه وکړي او پر وخت اوبه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې په تېرو کلو کې د نیالګیو ایښودو کمپاین پیل شوی و، خو وروسته کینول شوي نیالګي د اوبو د نرسېدو له امله وچ او له منځه لاړل. په کابل کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي اوس مهال دوی شاوخوا څلور میلیونه نیالګیو ته اوبه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د عبدې سپوږمۍ رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د نیالګیو د ښودلو کمپاین پیلوي، د کابل پلازمېنې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په تېرو کلونو کې د کېنول شویو نیالګیو سمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د نیالګیو ایښودلو تر څنګ باید د نیالګیو سمه پاملرنه وشي او په سمه او دوامداره توګه اوبه ورکړل شي. د کابل یو اوسېدونکی مجید وایي په تېرو کلونو کې به چې نیالګي کېنول شول د اوبو د کمښت له امله وچېدل او له منځه تلل، چې په ټکو یې څه کال باید داسې ونه شي.
افز مراقبت هغویو کې خلک ورته وټاکي چې دغې ته اوبه ورکړي او افز مراقبت وکړي، چنانه چې هر څومره چې نیال به خښ کړي بیا هم نهشي کولی چې هغه ساسب سي، بیا هم وچېږي ځي په خپل کار پسې او مصرف هم دي، خلک هم سرګردان دي او هیڅ نتیجه هم نه ورکوي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ادریس هم ورته نظر لري.
موږ د حکومت څخه دا هیله او دا خواهش ده چې په پیدروي کې کمی ونې نالوي باید په وخت باندې اوبه واچوي. که چېرته اوبه ونه رسیږي نو هیله او تمه د بوټي څخه دا مه کوئ چې ځکه هغه پخپله نشین کېږي، اوبه یې ژوند ژغوري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د نیالګیو د کېنولو کمپاین لپاره چمتووالی لري. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل ښاروالۍ په نوي کال کې د نیالګیو کېنولو لوی کمپاین لري. دا کمپاین به د هود په میاشت کې پیل شي. یقینا چې د تیر کال په پرتله به پراخ وي او له خلکو مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د کابل ښاروالۍ دا مهال هر کال څلور میلیونه نیالګیو ته اوبه رسوي او هر نیالګی د کال درې څلور زره لګښت لري.
که څه هم ښاغلي بارکزی دا ونه ویل چې د نوي کال لپاره به په کابل ښار کې څومره نیالګي کېنول شي، خو د کابل ښار له خلکو یې وغوښتل چې د نیالګیو ایښودلو په کمپاین کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کرنې د برخې یو شمېر پوهان وایي چې نیالګي د انسان او چاپیریال لپاره ډېرې ګټې لري او د هغو نیالګیو ساتنه ډېره اړینه ده چې کرل کېږي. د کندز د کرنې رئیس عتیق الله صدیقی ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ نیالګي کینو او فضا هم سرسبز شي نو دا یو خپل نما ورکوي او همچنان د شاوخوا محیط هوا پاکوي. همدغه کینول د نیالګي او ونو دا کوي چې همدغه اوبو زیرمه وساتي او زیاتې کړي او یو ښه پناهګاه حیات وحش لپاره ده. او د نیالګي ساتنه او مراقبت د هر هیوادوال دینی او ملي وجبه ده. په ټوله بیا د ښاروالۍ ونډه ډیره مهمه ده چې نیالګي ساتنې او مراقبت لپاره باید یو ځانګړی بودیجه وټاکي.
هغه زیاته کړه چې د نیالګیو شتون د ناروغانو د روغتیايي وضعیت په ښه کېدو کې هم مثبته اغیزه لري او باید په داسې سیمو کې نیالګي کېنول شي او پاملرنه ورته وشي. کابل ښاریان په داسې حال کې د نیالګیو په ساتنه او ورته د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی په خبره هر کال د نیالګیو کېنولو په موخه پراخ کمپاینونه ترسره کیږي او په دې برخه کې له لوړ لګښت سره سره بیا هم ونې وچیږي او سمه پالنه یې نه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ازادی رادیو ورزون کارکون کو چرابون وای دا سلام د ګلند ویلات د درنچه د ولسوالی خبر کو ما تکونه د فیزیاتی شروالی د فیزیاته د طالبان او د نوې سیستم د دکان چې ودرې څلو زره وانی څنګه زره وانی څو کښنه پاسکی چې د وکړو په تاتې خفي لزره وانی د خپل خلک پزاز دې پزاز منځار مشرانی وایي چې دا خاطر یو څنګه نو کې چې دې خبر دې نه دي مشرانی چې ولاسي شروال دي خبر نه د کوم چې اڅو چې خپل راوي دا څه دې نه وزره وایي د دوه مشت وزره وایي څنګه څه وایي تم دا د دوه درو مشت دا دې دا کوم څه دې په دې ته نه وسو.
سلام علیکم ازبه رادیو کار کاون کاورین کو ته ټول ته سلام ورسی پس سلام دومره واسه د ما په پښته تا وښته تا کوم زیات کال امر وی په دومره امر کې اڅه وشول تنظیمونه و روسان و امریکایان و ټول خو دومره ظالمان ما و نه لیدل کده و چې د ظالمان په مروبان د مسلط کې دومره ظالمان ما و نه لیدل دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل دومره د خدای لره ما و نه لیدل دومره ناپوی ما د خدای و نه لیدل که ناپوی ده که ظلم ده که ستم ده که ارڅه شی دی ټول په دوی کې دي که واسطه ده که رشوت ده که بد پیلونه دي ټول په دوی کې دي هر څه په دوی کې دي نورم په خدای سپارم مخې ته ښه شه.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکنونو زموږ ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
تاسو باور وکړئ یعنی او بیا 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروې وکړه او بیا 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شیزه باندې پرولې و متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبرې هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شو چې په خبرې او بیا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و خپلې یا کار نه کوه یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورنی ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده کومه کیسوه او جامه چې ده هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابره کړي البته د وس مطابق.
نن په همدې اړه خبرې کوو ملتیا موکړي. قدر منه وکړو د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي خوست چې د طالبان حکومت په کور کې نه ولیدي دا چې مصرف نشي کولای لګان ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسو باور وکړئ یعنی او بیا 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروې وکړه او بیا 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شی باندې پوره ولي و غره کم لته مختصي یعنی تیار خوره مختصي د انسان درد او تکلیف نشي احساسوري نو ټول مسولیت هغه خانمې ته ورپریږدي د مېرمنې خونو هغه فامیل هم د غاړي وي اولادونه هم د غاړي د غونې په زره او بوجونه نور د غاړي یو خوشینت مخ کیږي او دغسې هغه کوم نسل چې د دوی د کوم اولادونه هغه هم د سره مخ کیږي ښځه ته د انسان په سترګه نه ګوري تا علم کړی دی په دا مسله کې تا کار کولی سي ورسه وې ګټه راوړ او خپلې پښه په پښه اړولې نه د کور په کارو کې مرسته درسره کې نه د اولادو په روزنه کې نه د اولادو په تربیه کې نه هم تا ته حق اولیت درکې د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق اولیت درکې فقط راوړې مصرفوای د کور چوپړم واغه فامیل خو یوازې میړه او په اولادو پورې نه محدوده کیږي یعنې زموږ په پښتنو ټولنه کې خو سره هم د خوښیم د لیور د اندرور د دغو مسؤلیت هم د غاړې وي ما خپلې لیدلې دي ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه هغه اکثریت هغو نارینه وو ځوند ورته تریخ کړی دی ځینه داسې مسایل ورته رسېدلي چې دوی بېلتون ته یعنی د طلاق مسایل ورته سر رسېدلي دي دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله هلته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلي یو عادي کار خو کولی سي نور که نسي کولی ښځې خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبرې هم وي او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسېږي بیا سې کله ته ورځې یو داسې ارګان یو داسې ځای ته سي زه د غواړم د سړي طلاق واخلم ځکه زما ژوند یې را تریخ کړی دی زه وظیفه نه لرم کار نه لرم ماش نه لرم نو د دې مقابل دا نه سې ته زما ژوند را تریخ کړي مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سې ته یو سیاسره ته یو ښځه باید هغه ژوند سر تېر کړي کاغه شوي کبد وي
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکی چې نغه واړی نومې خبرونه کې یاد چی وای په کورنۍ وګی چې خرج او مصرف د میرمنو لغاړي وو اوس د نارینه ول خو ځکه له تاریخوالي سره مخ دي چې هغه اوس هم د پخا په څیر لګښتور نه غواړي
سریان په کور کې اوسېږي خو زه دوی چې زلا شکار وکړو د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومان مصرف به تور کې خپل کار وکړو هغه به خسته خپل مصرف به پاغه ورکاو نو د فامیل د خپل د ښځې ماشومان قصه کې هیڅ نه ول نو داسې کورنۍ مډیر زیاتې د افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي د خلکو کورونو کې کالي مینځي جوړو کې صفا کاری کې دی ورته کې هغوی ته معاش اخلي یعنې یو نه چیزه معاش اخلي هغه مړوړي خپل کورنۍ ته بیا غیم تیز کښاون نه اخلي ما ترکه ځکه چې تو اسکار کې تو وظیفه کې زه خو به کانم زه کور کېم به کار نشم کولای بیا ټول تیسکا اخلي افغانستان کې تخزه ډېر زیات زحمت باشي خو هیڅ نه سوګر تهمیت ورکي او نه هم سوګي په قصه کې دي په خو خو جمهوریت وخت کې لکار و بارو وظیفه خوستوي اوس خو ویښه نشته خزه کبیرون هموزي اوس له ډار سوګ خپل کور کې کوم خزانه پرې دي شورت کار وکي ډوډۍ ورته پخې کې کالي ورته پرې مینځي ته خزه دې د فشار لاندې دي مې ورته چې زه لا شوم ته کار وکم پیسې وګټه خزه وي ته کار نشته پیسې نشته ځي کوم زینت تر بیچاره خزه کوډکستان معلومه جمهوریت وخت کې نو خو بیا هم خو د کور مصرف شانه ورکاو اوس چې بیکاره شوی هر ورځ دوی غاغه مغال ای تومره حال بدی پدی کور کې مشمان لچار مې ویل نشوته چې بیرونو زم سګان دی پختنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې د پلان مو ټکول
د اسلامي نظر د کورنۍ خرج او مصرف د نارینه او مسولیت دی د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي دلته د خځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي خو د لګښتونو پوره کول او په کورنۍ او کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستمانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي نو کور کې خزه ورته خاله پاکه کړی دي څار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي د خاوند حقوق دي هم داسې حقوق د دې خزه هم دي نو خزه هم نارینه باید حقوق ورته ورکړي چې ترته غواړي چې مثال په دې ژوند دي آرام وي نو خزه باید آرام وساتي او د خزه حقوق ورته ورکړي او د خزه کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعه چې د هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندگی برابر کړي البته د واسه مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها او د اولادونو ته متوجی شي د ښځې د فکر ته متوجی شي روغتیا ته متوجی شي نو دا دوه طرفونه چې همکاري وي نارینه خاوند د ښځو حقوق وپیژني او ورته وادي کړي او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کالی به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې، او دا کدي مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم اروازې مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم، کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولای، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شر نه دی، زموږ شاسو افغانو په تاسو پنځ داسې هغه متاثر لرو چې هغه نارینه چې د ښځو سره کومک کوي او ورسره کوي هغه ته متاثره منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې راځي جانوم تاسو ته واخلم نمونه ورته اخلي و چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي داسې. نه نه، بالعکس، د زموږ شاسو په شوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د ښځې سره همکاري وکوي او ښځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل رضا و دا ژوند به ډیر خوږ مختزي او د ستونزو د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالي وي. دوی به وکولی شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د ښځې ده چې هغه یوه سالمه کورنۍ ده، یوه مسلمانه کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته. د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي. ځکه مور لومړی مدرسه ده، کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دا چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي، او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکړي. دا ډېره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي، او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات به ترسره وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینهو نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اوبرو
په کور کې د خویندې وروڼه وي پامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل ده په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړ، نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میروس او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي کورونه وي هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم، خپل د مور کور مې وخت لکه موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي. که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د وروڼو په کار کې نوبات دي، که د کوټو جوړ کول دي، یعنی ټول شی ځکه پلار مور مې موږ ته دا خاصې نه دي ویلي چې دا ښځه ده دا نر ده. د خویندو د وروڼو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی، هر څوک خپل کار کا. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د میړه مور پلار یې نه غواړي، د ښځې خو سره او خپل کې دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې لري، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کومه مجبوریت وي، د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې. هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې یا حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې، نو د ما به ټول ژوند کې
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغلته څومره نا امیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دلته خزه دیر نامیده که گیده کورانه پزا دیر خراب بیگیه و خزه تجمن که نامیدی پیدا که گیه و که دایش خدای نخسته خدای نخسته چه خزه پا نامل نوارا کارو بانده ناسپوری کازه که چه اتمن خزه پا کور که بیدین دیدونه چه دی کور مسارف دمیره پا حالمی اتمن خزه یو پیسوت یو مالی بلاتر تا ضرورت لیدی که خپل دیدی وزیپه وی خواه اگه دی خپل هر چه تا ضرورت پورا کولشی او که نوی نمیره باید او لاسلی وایم و که یو نکا داور دیر بعد پایلی ولری چه مادتا وی چه خواه نفتاقه پا ناولا کارو بانی لاس پوری کیوی مثلا درسه
یو شمیر میرمنی وایی چه کل دوی پیسی در لودلی نو دوی لطول کورانی سرم راسته که ولی خپل میرده سره خوستی دوی پیسی نلری دوی سره اغم راست نه کیږي په دې اړه تاسو نظر څه ده
واقعا هم دا خبر زمانه ما دا خبر یعنی کوی ما 100% یې ما نه مزه کا یو خزه په کورنۍ کې موش ولري هغه خپل واکې وی مثلا وظیفه ولري خپل وکړه ولا شي دی یاره میرس په اقتصادي چارو کې کومک وکړ د ژوند په ژوند دی او یو شي کولای هر اقل خپل ضرورت پوره کړي خپل د اولادو مشکلات حل کوبرته نو هغه خزه ته ټول احترام لري او ټول په یادونه سره ورته ګوري خو که خزه دغه سیوی مثلا پیسې نه ودی لري یا ماش لري هغه ته کول کی په هیڅ سرګم نه کتل کیږي هغه ته د یو مزدور په سرګه کتل کیږي یعنی ته ما په پیسو خسته یی درته مثلا ته به باید ما د پور پلار خدمت وکړي هغه ته نه مزدور جوړی وي په کور کې کاغه ماش نه لري هغه به د کور مزدور وي نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کې چې اواز نارینه په اکثر کورونو کې کار کوي یا دوی دکان لري یا د سرک لغاړي او څه خرڅي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کاورتوي چې مثلا کته اوس د لوړې سوي کار نه کوي امدا عادي کارونه کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ځوند څومره ښه کېدلی شي
ژوند ډېر مثبت اخته تللی شي ژوند چې دی دنیا چرخه پلک ده کله به ډېر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخېږي نو که کله یوه ښځه د میراثه په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاری وي که نوي ووي چې معلا لوی دی نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک کوه او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سه مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمن ده چې د دسه په سخت شرایطو کې
ولاړه وه. بله، یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلي دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکي پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي. بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي. د مېرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ یې کړی دی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجیګرخونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي مشکلات وي د میړه سره یې حل کړی دی تا یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده نو همیشه دی چې دی ماتیله ده منلی فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم ماشتران خلک چې دي هغه یا دستفروشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري دا به د میړه دپاره یوه غوره مېرمن وي د لپاره چې د پساخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ ګټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرول او وسه غت سنسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی کار ونه کړی خځم بیکاره وي سړایم بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لیسی
کورنۍ مشکلات خو کوی مشتاخري حد پورې زیات دي لیسی د ماشومان مثلا تو کور کې چې د مور او د پلاس خړه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په اینده کې مثلا ویای چې یعنی تا مور لپاره څه کړی دي یا مور لپاره د څه وړی دي اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېریدون کړي یا خو هغه ماشوم بیا هغه نشي در کولای په دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کول کې خود ما مور وکنه او تا خود ما لپاره هیڅ نه دي کړی مور به خپل بیکاره شول موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډېری او د ښځې د میړه ته مابین زم ډېر مشکلات پورته کیږي چې هغه ښځې ته د نامیدي کیږي چې یعنی که ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنی ته ما نشي ساتلی نو خو حتی خبره طلاق ته رسیږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي
بله په دغسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهشم د ټولو مېرمنو نه غواړم خواهش کومه یعنی هیله کوم زه دی چې په حالاتو کې د خپل میړه ته څنګ ودرېږی یا که هغه مالي وي که خدای نخواسته کورني مشکلات وي نو خپل میړه ته هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه پلک ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ هم نوی کړی ما په نظر به کوم ډېر ښه نه خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر ښه شي چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تیر کړی دي نو د هر مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل مېړه ته څنګه داري او اوسني حالات کې چې دي هغه نه مثلا قیمته به توفې او مثلا که درته وایم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د توفې د اطلاع نه دی اوس د خلک سره په لاس موړ وي ماشومان موړ وي او یو بل شته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو له ځان یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې او سره تیری کړلې
بلې وکړې موږ چې کله واده وکړه موږ کور هېڅ شی نه لرل نو ماته مې خاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یوه ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادېږي چې یعنې ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې دادي موږ لور خور تاسو بوځی هلته ما ورته ویلې چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ سره چې دایده یې مغه ژوند وکړم نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې هغلته مثلا مشکلات و کورني وو ما همېشه ما شکایت نه دی کړی زه د ده څنګ ولاړه وم نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی د اوس هم چې کله د ما مور د اوس خبرې کوه هغه وي چې زه همېشه د تا د لور احسانمند یم ځکه چې اوس د یو داسې بحران نوی هستم یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړه چې زه نن دلته هر څه یم د دې په مټو یم
بله کله چې ته د خپلو خواریو هغه ښېګڼه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږي ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسو په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو مېړونو لپاره مګر ورباندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه داسې تاسې په مېړه باندې د تاسو هغه کومه مرسته هم چې ورسره کړې معلومه ده څومره تاسو خوشحاله کېږئ بالکل رښتیا واقعا هم
ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړي دي خو معلومه نه دي نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې پاتې دي که نه بعضې خلک دي یعنې مېرمنې ښېګڼې وهغه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومې رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم یعنې ما ته چې دا خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم زه چې هست میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټو کېږم یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه ویمه 90% خطر شته دی خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم تنها یو د یوې درې کلنې لورته په افغانستان کې پاتې یم د خوندې به قرباني ده که نه که ما ته نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخکې ورکوم خدای خو
بله لنارینه اوس که تاسو غواړئ چې په اوسنۍ شرایطو کې د خپل مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بالکل دا خبره غواړم چې نه ښځې کومه قرباني دي نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړي هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند پانه پیلوي نو د نارینه نه مې خواهش ده چې خپل ښځې درک کړي ډېر ښځې داسې مې کېدلې دي یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللي دي څل نشته واخه خو قرباني ده نو داسې خو نه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل د ښځو ملاتړ وسي همیشه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامته اوسئ
تاسو نه مننه ښه ورځ
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800 دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي که دلته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو
ملنگی دا کچکول میں سراہی کڑا شاہ ملنگی شاہ